Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم په ایل په خبرونو باندې کوو د هند بهرنیو چارو وزارت وی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفارت فعالیت دوام لري او دوی له افغان ډیپلوماټانو سره په تماس کې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سفارت د فعالیت د دوام خبره څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د سفارت په یوه اعلامیه کې وویل له بهرنیو قونسلي چارو پرته د سفارت نور فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې بدل شول. په اعلامیه کې یو لامل دا ښودل شوی و چې هند یې له ډیپلوماتیک ملاتړ لاس اخیستی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اریندم باغچی پرون پنجشنبې په نوې ډیلی کې خبر وویل وزارت تیرونه یو یاداشت ترلاسه کړ چې د افغانستان سفارت نیت لري خپل فعالیتونه د اکتوبر له لومړۍ نیټې ودروي. هغه زیاته کړه دوی د سفارت او په ممبئی او احمد آباد کې د افغانستان په کنسولیو کې له ډیپلوماتانو سره په تماس کې دي. ښاغلی باغچی د سفارت ادعا چې ګواکې هند یې د فعالیت د دوام سم ملاتړ نه کوي رد کړه او ویل د په باور دغه ادعاوې سمې نه دي. هغه دا هم وویل چې افغان سفیر له ډېرې مودې راهیسې حضور نه لري او په دې وروستیو کې یو زیات شمېر نورو ډیپلوماتانو هم دندې پرېښې دي. د فرانس پریس په وینا په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت تر اوسه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. هند چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني تیر کال یې کابل ته یوه درې کسیز تخنیکي ټیم واسته او ویې ویل هغه به له افغانستان سره د هند پر بشري مرستو څارنه کوي. هند د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د 50,000 ټنه غنمو تر څنګ د طبي وسایلو په ګډون د څه باندې 200 ټنه بشري مرستې له افغانستان سره کړې دي. یوی چارون کې ادارې او یو چارواکي خبر ورکړی چې پرون په سوریه کې پر پوزی اکاډمۍ په برید کې لږ تر لږه 100 کسان وژل شوی دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې بي پيلوټ الوتکو څو دقیقې وروسته له هغه بمباري وکړه چې د سوریې د دفاع وزیر په دې اکاډمۍ کې له یو لړ مراسمو ووت. د سوریې د دفاع وزارت ویلي دي چې د هومس په مرکزي ولایت کې په دې برید کې ملکي او نظامي کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت په وینا دا برید تروریستي ډلو د بي پيلوټ الوتکو په وسیله ترسره کړی خو په مشخص ډول یې د کومې ډلې یا سازمان نوم نه دی اخیستی. تر اوسه کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي په دې پیښه کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او 125 نور ټپیان دي. رویټرز د یو ائتلافي چارواکي په حواله چې د سوریې د حکومت ملاتړی دی راپور ورکړی چې په دې برید کې شاوخوا 100 تنه وژل شوي دي. خو د سوریې د روغتیا وزیر د دغه هیواد دولتي ټلویزیون ته ویلي د شپږو میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 80 کسان وژل شوي او شاوخوا 240 تنه نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د کورونې چارو وزیر ایهور کلیمنکو وایي په اوکراین کې د روسیې د راکټي حملو په نتیجه کې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 150 ملکیان وژل شوي دي. نوموړي پرون ویل په دې برید کې د خارکیف شمال ختیځ ته په کوپیانسک سیمه کې یوه مغازه او یوه قهوه خانه په نښه شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دغه مرګونی برید په بشپړ ډول قصدي تراګریز برید بللی دی. زیلینسکي لیکلي د روسیې تراګري باید ودرول شي. روسي چارواکو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا یو ځل بیا غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. اوچا دغه غوښتنه پرون په خپله اکس پاڼه کې د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پوسټ کې کړې او ویلي دي تعلیم د بشر اساسي حق دی او د یوې پرمختللي او سوکاله ټولنې بنسټ دی. اوچا ویلي د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ښوونکو ته درناوی وړاندې کولو تر څنګ یو ځل بیا د نجونو لپاره د منځنیو او له هغې پورته ښوونځیو او نورو د بیرته پرانیستلو غوښتنه کوي. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له شپږم ټولګي پورته نجونې له منځنیو او ثانوي او هم له پوهنتوني زده کړو بې برخې شوي دي. او د آسیایي سیالیو په لړ کې به نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نیمه پای لوبه ولوبوي. دغه لوبه د آسیا جام په لړ کې د چین په هانګژو ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان د ټیم لپاره ګلبدین نائب لوبډل مشري کوي. هغوی خپل ورستۍ لوبه چې د کوارټر فائنل یا یو اتم پړاو د سریلانکا په وړاندې وګټله او په نیمه پای لوبه کې د پاکستان په وړاندې د لوبېدو چانس ترلاسه کړ. افغانستان په آسیایي سیالیو کې تر دې دوه واره مخکې هم په کرکټ کې برخه اخیستې چې دواړه وارې د سپینو زرو میډالونه ګټلي دي. په بله نیمه پای لوبه کې هند او بنګلادیش سره مخ دي. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پروګرام د مطالبه معرفي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناستې ته وینا کړې او چین یې د افغانستان ښه ګاونډی بللی.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد
په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورولو او نیولو په غبرګون پاکستانی سیاستوال محمود خان اڅکزی ویلي
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي د غوډو مشر ریکارډ موږ هغه ته ماجر کارډ ورکړی. دلته پولیس ته وکی ماجر کارډ نو وخت چیرې کی دا پښتون سړی دی، د پټ شو دی، دا پښتون سړی دی، دا دی اردو نه درځه.
افغانان وای چې د پاکستانی پولیسو له لاسه په تنګ دي.
زه هر غوانه چې بیام نن ورځ پاکستان کې دي ماجرین حالت ډېر خراب و. پاکستانی پولیسو د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې خان نوتل وهلي کول.
په کندهار کې د څلورو تاریخي آبدو د ترمیم چارې پیل شوې.
پام کې درو چې د څلورو آبدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمدشاه بابا ګنبده ده او د احمدشاه بابا کور دی او دغه رقم احمدشاهي حبس دی په سپین بولدک.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
آزادی رادیو ته غوګاست راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای اوس د دې وخت رسیدلې چې د خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفاده دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي اتصال په مرکز بدل شي. خاغلی متقی دغه سرګندونی په چین کې د ترانس هیمالیا فورم ناسته په وینا کې کړی دی. د هغه د خبرو یو برخه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل په خپل ایکس پاڼه کې خبرې کړې دي.
د دې تر څنګ چې چین زموږ ګاونډی دی او ډېرو برخو کې مشترکې ګټې لرو، په ورته وخت کې چین د افغانستان یو ښه تجارتي شریک دی او زموږ واردات تر بل هر هیواد د چین څخه زیات دي.
هغه ویل حکومت یې چمتو دی چې د چین په توافق او همکارۍ د واخان پر کوریدور کار پیل شي. چین د 2021 کال په اگست کې وخت د طالبانو له رسېدو راهیسې ورسره ښې اړیکې پاللې او تیره میاشت هم کابل ته خپل نوی سفیر واستوه چې د طالبانو سرپرست حکومت یې رسمي او تود هرکلی وکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چین ته دا لومړنی سفر و. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان پر وضعیت د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاري پر پراختیا، جغرافیوي اتصال، د چاپیریال پر خوندیتوب او د کلتوري اړیکو پر ټینګښت بحث کیږي. د نړیوالې همکارۍ لپاره د ترانس هیمالیا فورم په 2013 کال کې پیل شو چې تر ډیره پر سیمه ییزه همکارۍ او سیمه ییزو چیلنجونو پکې بحث کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ازادي رادیو ته غواګیست. په پاکستان کې د افغان کډوالو د زورونې په تړاو د خبرګونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په غیواد کې لاوانه سره د بد چلند په ترسیدو غوښتنه کړې. د پاکستان د کورونی چارو وزارت د سیشن په ورځ اعلان کړی چې ټول هغه افغانان د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور وباسي. ټول هغه افغانان چې قانوني اسناد نه لري د روانې میلادي میاشتې تر پایه د پاکستان له خاورې ووځي کنه دوی به په زور وباسي. نور حال په دغه ریپورت کې له نوریاس نوري ووري.
د پاکستان د حکومت د دغه اقدام په وړاندې د خبرګونونو په دوام د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر محمود خان اڅکزي په هغه هیواد کې له افغانانو سره د بد چلند د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. هغه په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپله ایکس پاڼه کې ایښي ویلي، اکثره هیوادونه بهرنیو اتباعو ته چې ډېر کلونه یې په خاوره کې اوسېدلي تابعیت ورکوي، خو د ده په خبره پاکستان کې خبره بل ډول ده. دلته افغانان په یوې یا بلې پلمې ځورول کېږي.
چې کوم افغانان د افغانستان راغلي دي د هغو د مشر ریکارډ دی، موږ هغو ته مهاجر کارډ ورکړی دی. دلته پولیس څه وکړي؟ په هاجر کارډ یو وخت چېرې کړي؟ دا پښتون سړی دی، د کوټ شوی دی، دا پښتون سړی دی، دغه دوی اردو نه ده زده.
د پاکستان د مقت حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیشنبه په ورځ له 1,000,000 ولکه زیاتو افغانانو ته چې په وینا یې په پاکستان کې اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د روانې نومبر میاشتې تر پایه له دې هېواده ووځي کنه په زور به وایستل شي. د پاکستان دغه اقدام په هغه هېواد کې ډېری افغان کډوال سخت اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې یوې افغان کډوالې تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیسو د افغانانو د زورولو لړۍ تیزه کړې ده.
نالا دی خراب و پاکستانی پولیس د افغان ماجرینو کورونو ته د شپې لخوا ننوتل وهلې کول او حتی په ښځو او ماشومانو باندې رحم نه کول، ټولې تانې ته بول هود ورته ویل چې صرف درې ورځې وخت لري چې کورونه خالي کړي.
په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عباس جیلانی د ترانس سومالیا د فورم په څنډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د وزارت پرون پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې په یو لنډ بیان کې ویلي چې ښاغلي جیلانی په دې کتنه کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره د پاکستان پر ژمنې ټینګار وکړ. په دې اړه چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو پر موضوع هم خبرې وکړې کنه څه نه دی ویل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم د راپور تر جوړېدو پورې له خپل پاکستاني سیال سره د متقی د کتنې او تسره شوو خبرو په اړه څه نه دی ویلي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي له پاکستان نه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو قوانینو د ورورګلویز او ښه ګاونډیتوب پر اساس چلند وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نور بنسټونو هم غبرګونونه ښکاره کړي او د اسلام آباد دغه پریکړې ناسمه بللې ده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د اروپا پارلمان پرون په افغانستان، چچنیا او مصر کې د بشري حقونو د وضعیت په ارتباط باندې درې پریکړه لیکونه تصویب کړل. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط باندې د اروپا د پارلمان غړیو اندېښنې وښودې او ویل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو څخه سختې سرغړونې کړې دي. دوی په خپلو پریکړه لیکونو کې د نړیوال ټولنې او اروپایي اتحادیې څخه غوښتنه وکړه چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي او همدارنګه تر څنګ یې د افغانستان له مدني فعالانو او بشري حقوقو مدافعینو څخه ملاتړ ګړندې کړي. په دې اړه ما یو ریپورت جوړ کړی چې تر لاندې د مورسته به تاسو ته خبر کړم. د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه وکړي.
باندې دوه کاله کیږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه غالي په تیر بیا خزي ونچونی. سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د دیموکراسي، د قانون واکمنی او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د خزو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغان میرمنو لپاره هم همغه د خزي ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د خزو په وړاندې د طالبانو پر زیاتیدونکو محدودیتونو سربیره چې لویه بیلګه له تعلیم او کار د هغوی منی کول دي، همدارس په ټوله کې د افغانانو د بیان ازادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو به له شک چې د بشري حقوقو سخت سرغړونې کوي. پر خبري اعلانو خاني او امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یو زور زیاته کړي. وهلي تکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوي هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتوس او هغو خزیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوی او په کې د سارایي وژنو په زور تریتم کولو، بندیانولو او غنو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازي هلته نه و موجود. طالبانو له د اروپای پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړې لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړې وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو یادونه پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې لپاره ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د خزو د کار او تعلیم مخنی ولې. نړیوال ټولنې په تیر لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستي او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستي د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
د کرکټ نړیوال جام
افغانستان د هندستان پر زمکه د درمشالا خار ته رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 نیټه د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
ایا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو ورځې سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مڅور لس نړیواله سیالي کړې دي چې شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیله لري چې سیالي په آسیا کې دي.
په تیرو دوو نړیواله جامونو کې افغانستان یوازې یو لوبه ګټلې چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې وه.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالي کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر هیله من کړي.
له ازادي راډیو سره اوسه زموږ سپورتي خبر اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالي ول ډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د چین د بهرنیو چارو وزیر د ترانس همالیا فورم د دریمې غونډې ګډونوالو ته په خبرو کې لوی وادو وغوښتل چې یو د بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. د وانګي د څرګندونو اشاره ظاهراً هند ته وه چې دواړه هیوادونه د پولې پر سر لانجه لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ همکارۍ پر زیاتوالي او خپل منځي باور ټینګار وکړ او ویل افغانستان اوس د دې ښه فرصت رامنځته کړی چې دا هیواد د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د چین لوړ پوړي ډیپلوماټ د پاکستان له حکومت او غوښتل چې د افغان کډوالو په وړاندې د خپلې ناسمې پالیسۍ څخه لاس واخلي. په افغانستان کې د چین سفیر ژاو شینګ دغه غوښتنه پرون پنځشنبه په خپل ایکس پاڼه کې کړې او ویلي دي چې له نړیوالو سازمانونو هم غواړي چې پاکستان دې ته وهڅوي چې دغه چلند پای ته ورسوي. ښاغلي شینګ ویلي چې له افغان کډوالو سره د په خبره د پاکستان دغه ناسم چلند له بشري حقوقو او ښه ګاونډیتوب سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ د اسلام آباد دغه نږدې متحد په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونه تورن دی. ژاو شینګ چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د چین د نوي سفیر په توګه کار پیل کړی ویلي چې هیواد په سیمه یا ګاونډیتوب کې د هیڅ ډول کړکیچ او
په بخښنې سره چې د چین د راپور په ارتباط باندې ستونزه رامنځته شوه، خو اوس د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په ارتباط باندې راپور خبرېدو ته چمتو دی. البته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانگی د ترانسمالیا فورم درېمې غونډې کې خبري کړې دي چې تاسو ته جزئیات دراوړو.
د چین بهرنیو چارو وزیر وای د سیمې هیوادونه باید یو بل د ملي حاکمیت درناوی وکړي. وانګي دغه څرګندونې په تبت کې د ترانسمالیا فورم غونډې ته داسې مهال وکړي چې له هند سره د هیواد اړیکې د همالیا د ختیځې برخې پر سر کړکېچنې دي. د غونډه د نیانګ شي په ښار کې چې د هند له اروناچل پرادیش ایالت 160 کیلومتره لرې دی او پیکینګ هغه د تبت برخه بولي جوړه شوې وه. د چین د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې موږ باید متقابل احترام او باور ته غاړه کېږدو، په ګډه سیمه ییز یووالی وساتو او د یو بل حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړو. د چین او هند ترمنځ اړیکې په 2000 کال کې له سرحدي شخړو وروسته چې 40 هندي او 40 چینایي سرتیري پکې ووژل شول ترنګلې شوې. روان کال د چین د هغې نقشې خپرولو هم هند په غوسه کړ چې پکې د همالیا په ختیځه برخه کې د هند اروناچل پرادیش ایالت د تبت جنوبي برخه بولي، هغه جلا غوښتونکې سیمه چې د چین تر کنټرول لاندې ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د ترانسومالیا په دې دوه ورځني فورم کې چې پرون پنجشنبه پای ته ورسېد، د افغانستان، پاکستان، نیپال او منګولیا په ګډون د یو شمېر هیوادونو استازو ګډون کړی و. د هند استازي لکه د دې فورم د مخکنیو د 2013 او 2019 کلونو د غونډو په څیر په دې غونډه کې هم ګډون نه و کړی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ترانسومالیا د فورم یو ګډونوالو، هغه د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې د دې سیمې شریکې ګټې په اقتصادي ثبات، اوږدمهاله همکاري او خپلمنځي باور کې نغښتې دي، او زیاته کړه چې ترانسومالیا سیمه د نفوسو او طبیعي منابعو له پلوه یوه بډایه سیمه ده او د ګډې همکارۍ په نتیجه کې کیدلی شي چې سیمه له خپلو طبیعي سرچینو او منابعو پوره استفاده وکړي. د ښاغلي متقی په خبره د افغانستان له امنیت او ثبات څخه په استفادې اوس د دې وخت را رسېدلی چې دا هیواد د جګړو د میدان پر ځای د سیمې د اقتصادي نخلون په مرکز بدل شي. نوموړی چین د افغانستان ښه ګاونډی یاد کړه او له دې هیواد سره سوداګریزو او اقتصادي اړیکو ته د پراختیا ورکولو په ترڅ کې د واخان دهلیز یا کوریډور د جوړولو یادونه وکړه او ویویل موږ ته مهمه ده چې له چین سره د تجارت او ترانزیت د لا ښه والي لپاره افغانستان او چین سره وصل شي.
د افغانستان حکومت لیواله دی چې د چین په توافق او همکاري پر واخان کوریډور باندې کار وشي او د هیمالیا د غرونو لړۍ زموږ او د چین ترمنځ د جلاوالي نښه نه بلکې د اتصال مثال شي او افغانستان او چین مخامخ له یو بل سره ونښلي. دا به نه یوازې د دوه اړخیز تجارت لپاره لنډه او ارزانه لاره رامنځته کړي، بلکې د افغانستان له لارې په ګټه اخیستو چین له ایران سره او همداسې منځني ختیځ سره فلند او ارزان لار وصل کېدای شي.
خاغلی متقی همدارنګ وویل چې حکومت د چین دی ولسمشر دی یو کمربند یوې لارې د نوښت او همدارنګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور ملاتړ کړی او چمتووالی ښودلی چې افغانستان د دې کوریډور یوه برخه شي. د ترانسومالیا د فورم د سګنۍ غونډې کوربه هغه سیمه ده چې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د بشري حقونو ډلو او یو شمېر لویدیځو هیوادونو تل اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په 13 اگست میاشت کې په یو بیان کې وویل چې متحده ایالات په یو شمېر چینایي چارواکو د ویزې بندیزونه په دې خاطر لګوي چې په هغو هڅو کې لاس لري چې د شپې دولتي ښوونځیو ته په زوره تبتي ماشومان جذبوي او په دې توګه غواړي د تبت دودونه له منځه یوسي. خو پیکینګ دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. چین د تبت په څنګ لوري شنجن ایالت کې چې اکثریت اوسیدونکي اویغور مسلمانان دي هم له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو ادعاوې رد کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له فریدې سیاله د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د اجباري اخراج په اړه د دې هیواد د موقت حکومت پریکړې ته په اشاره لیکي. په پاکستان کې یو افغان کډوال چې په تېر حکومت کې څارنوال وای، په تېرو 2 میاشتو کې 4 ځلې د اوسېدو ځای بدل کړی څو ونیول شي. دا واشنگتن پوسټ په ټکو د افغان د هغو طالبانو څخه چې د دوی وسلوالي د زندانونو د میلو تر شا چولی نه تختی، بلکې د پاکستان له پولیسو تختی چې 2 کاله وړاندې ورته پناه وروړې وه. واشنگتن پوسټ وړاندې وایي د دې افغان ویزه پای ته رسیدلې او دې ته سخت اندېښمن دی چې د خپلې میرمنې او 5 ماشومانو سره زندان یا کابل ته ونستول شي. د پاکستان حکومت د سه‌شنبه په ورځ د اکتوبر په 3 په دې هیواد کې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو اسناد نه لري یو میاش مهلت ورکړه چې له پاکستان ووزي کنه په زور به وويستل شي. پاکستان دا کړی د چوپدې هواد کې د څلور وشتو بریدونو څخه څوال لسکي افغانان لاس لري. خود طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد بیا په خپل یک شبکې د غیت آرت کړی ده. د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر په خبره ټول غیر قانوني افغان کډوال باید د نومبر تر نومړی نیټې پاکستان پریږدي کنه دوی به یې په زور وباسي. د هغه په خبره د مهال په پاکستان کې څه باندې 1,000,000 اوله ک غیر قانونی افغان کډوال میشتي. د پاکستان حکومت دی پریکړه ته د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو د بشر حقوقو د مدافع سازمانونو خبرګون خودلای دی. واشنگتن پوسټ زیاتوي د اسلام آباد د پریکړه تر ډیره په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ څخه نهیلی توپ او د میلیونونو افغانانو د کوربتوب له اقتصادي بوج سره د اسلام آباد له زیاتېدونکې ناخوښۍ سره تړاو لري. له برېټانیا خبریدونکې انډیپندنت ورځپاڼې هم د افغان کډوالو وضعیت ته پام اړولی او لیکي یو افغان قهرمان پیلوټ چې د دې ورځپاڼې تر 15 میاشتنی کمپاین وروسته په برېټانیا کې د کډوال په توګه ومنل شو اوس هم په هوټلونو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا ورسپانی پټوکو د افغان پیلوټ چې له طالبانو په تیښته بریالی شوی او برېټانیې ته په یوې کوچنۍ کښتۍ کې ځان رسولی و که چیرې ځان ته کور پیدا نه کړي نو له هوټله به ایستل کیږي او بې کوره به پاتې شي. دغه افغان پیلوټ انډیپندنت ته ویلي ډېر هڅه یې وکړه چې یو ګډ کور یا اپارتمان پیدا کړي خو دا ډېر ستونزمن کار دی او که چیرې وضعیت همداسې مخ ته لاړ شي نو په سړکونه به پاتې شي. د جولای په میاشت کې د انډیپندنت شمیرې ښیي چې څه باندې 1,000 کسان چې څه باندې 2,000 ښځې او نجونې پکې شامل دي اوس مهال له برېټانیې بهر په دې تمه دي چې په برېټانیا کې له خپلو کورنیو سره یو ځای شي.
کندهار کې د څلورو تاریخي عبدو د ترمیم چاره پیل شو. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي دغه څلور تاریخي عبدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي اوز، د احمد شاه بابا مقبره او کور دي چې د 3,000,000 افغانۍ په لګښت به جوړ شي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پنجشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلورو تاریخي عبدو د ترمیم چاره پیل شوې. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا د دغه تاریخي عبداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه عبداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د 3,000,000 افغانۍ په ارزښت به ورغول سي.
پام کې درو چې د څلورو عبیدو موږ دغه د رغونې افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګنبده ده، د احمد شاه بابا ګنبده ده او د احمد شاه بابا کور دی او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی 3,000,000 افغانۍ دي. په 3,000,000 افغانۍ کې 2,000,000 چې د خارجي موسساتو خاصې دي، 1,000,000 افغانۍ چې د اسلامي امارت تخپلې بودیجې نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د ښار د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبرې شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد می دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفی او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې یا ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابولیز مر سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادی څخه دا خو ټول معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازی محترم رئیس صاحب، د شرسازی رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه په انده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي، زموږ شرط هم ښکلا ورکول سي، هم د سیلانیان لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د تاریخي عبیداتو په بیا رغونه خوښ دي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمان درلودې چې موږ دغه تاریخي عبیدات یا تاریخي اثار ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم دغه غوښتنه ده چې دغه تاریخي عبیدات ښه وساتي او دغه تاریخي اثارو په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر ښه رول ولوبوي بلکې نورو ته هم عامه پوهاوی ورکړي.
نوم یې علي احمد سماری د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی یم. ډیر ښه او پر ځای کار دی. تاریخي عبادت د یو ښار لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دی. کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنۍ هغه ځای ته ځي. دغه زموږ ساس لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي رادیو څو میاشت وړاندې د احمد شاهي ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري، د احمد شاه بابا کور، د اسونو تبیله او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.